خوشحال ریډیو ته ستریمشه د مخام 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2014 کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. اوس با په لږه شیبه کې د سوات ملالا یوسفزی او د هند کلاش ستیارتی ته د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د مظاهرې په پېښور کې د سوداګرانو د خپلو دوه ملګرو په وجنه د احتجاج په شمول په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
د سوات ملالی یوسفزی ته په شیبه غړی کې د سولې نړیواله جایزه ورکول کیږي. د افغانستان او امریکای ولسمشرانو د ویډیوي کانفرنس تلاري خبري وکړي او د امریکا سېنات وایي سی ای ای د پلټنو پر مهال ظالمانه تکتیکونه استعمال کړي. پوره خبرونه همدا شیبه د ناروی په مرکز وسلو کې هغه غونډه روانه ده چې ورکی د سوات ملالی یوسفزی او د هندستان کیلاش ستیارتی ته پکې د سخت کال د نوبل نړیوالې جایزې ورکول کیږي. د تلویزیون پرده ښکاره کوي چې دواړه د غونډې تالار ته داخل شول او په شیبه غړی کې به ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته دغه ایوارډونه ورکړل شي. ملالی یوسفزی پرون مشال ریډیو ته ویل ماشومان د نور هیڅ کله د مزدورۍ لپاره نه استعمالیږي او هغوی ته د تعلیم مواقع ورکړل شي. بیګا ماسخوتن په وسلو کې د مشال ریډیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال ملالی یوسفزی ویل
خوشحاله.
د نوموړي په نوم خیریه ادارې ملاله فند د نړۍ 15 نور نجونې چې تعلیم لپاره په مبارزه بوخت دي هم اوسلو ته بلل دي. د 15 نجونو په منځ کې دوه پاکستانی دي چې شازیه او کائنات نومېږي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تیر شپه په خیبر ایجنسۍ کې د دوی جنگي جازونو په بمباری کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. نن سهار د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي مشال لري ته ویل چې د خیبر ایجنسۍ په تیراکو کې خیل ملک دین خیل او کاخیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو حکومتي جنگي جازونو بمباری وکړه چې په نتیجه کې لک تر لګه 11 وسلوالو وژل شول او 12 نور ژوبل شول. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی نن په باجوړ کې ځای خلکو ته د وینا پر مهال د ځینو ترقیاتي پیکج جنو اعلان وکړ. نوموړي په پښت کې د ډیګري کالج د جوړولو، برنګ سیمه کې د هایر سیکنډري سکول د جوړولو اعلان وکړ، همدارنګه د 1 ارب روپو په ارزښت لرو کوسو درغولو او د 1 کروڑ روپیو په ارزښت ترهګري زپرو لپاره د یو مرکز د جوړولو اعلان هم وکړ. په دې موقعه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان هم موجود و. د پاکستان یو وفاقي وزیر اکرم خان دورانی د شورو په ورزویل حکومت د شمالي وزیرستان به کورشو کډوالو ته د روغتیا، خوونی او اقتصادي مرستو د برابرولو غم خوړل. پاکستان د پاکستان سرکار رادیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې اکرم خان دورانی د بنو سره په خوا کې په منډان سیمه کې ولسوالۍ غونډه ته د وینا پر مهال ویلي حکومت د کډوالو د بحالۍ پریکړه کړې ده. نوموړي وروسته د رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل د شمالي وزیرستان د پوز لخوا د تصفیه کېدو وروسته به کډوال زر خپل سیمو ته واستول شي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو دفتر وایي په تیرو 9 میاشتو کې څه باندې 1400 ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. د نوموړي ادارې یوې مسؤلې صبرینا حمیدی د بشري حقوقو نړیوالې ورځې او د قربانیانو د ملي ورځ په مناسبت نن په ننګرهار کې وویل
درې نوي کال په 9 میاشتو کې موږ تقریبا 1400 تنه د ملکي افرادو مرګ ژوبل لرو چې په دې کې 1400 تن وژل شوي دي او 1015 تنه ټپیان موږ لرو.
بلخوا د ننګرهار ولایت مرستیال والی محمد حنیف ګردیوال په یاد غونډه کې دا ومنله چې په دې ولایت کې په بشپړه توګه وګړو ته حقونه نه دي ورکړل شوي او ځینې ستونزې لا شته چې باید ورته کار وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیوي کانفرنس ته لاره پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره خبرې ترې وکړې. د سپینې ماڼۍ نه پرون په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د خبرو پر مهال اوباما په مناسب وخت د دوه اړخیزو امنیتي تړون په لاسلیک کولو او د افغان پارلمان نه په درون اکثریت سره په منزورولو د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ستاینه وکړه او دواړو افغان مشرانو ته د برسل او لندن په کامیاب غونډو مبارکي هم ویله. هلته امریکایي سینټ د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نوي نومول شوي سفیر منظوري ورکړه. پرون د سینټ غړو د پیټر مک‌کینلی نوم په افغانستان کې د امریکایي سفیر په حیث تایید کړ. نوموړی په کابل کې د سفارتکارۍ تجربه لري او د جیمز کننګم پر ځای به کار پیل کړي. د امریکای سینټ یو راپور کې ویل شوی چې د دې هیواد استخباراتي ادارې سی آی ای د مشکوکو ترهګرونو د پلټنو په وخت ډیر ناوړه او ظالمانه تکتیکونه استعمال کړي. د امریکای سینټ د استخباراتي کمیټې دغه راپور چې پرون جاری کړی شو پکې ویل شوی په نیویارک کې د یو سم سپتمبر د پیښو نه پس د پلټنو لپاره د سی آی ای دغه د اوچتې درجې تکتیکونه غیر مؤثره طریقې وي چې د نیول شوو کسانو نه کره معلومات او د هغوی همکاري ترلاسه کولو کې ګټه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې راپور پور انکشاف خپه کونکې بللې او ویلې دي چې د واک ترلاسه کولو نه پس هغه په شکنجه کولو بندیز ولګاو ځکه چې د امریکا د اقدارو خلاف کار دی. د روسیې د چچنا سیمې اوسیدونکي وایي چارواکي د کرملن د ملاتړ لرونکي مشر رمضان قادیروف هغه حکم عملي کوي چې تر مخه د بریدګرو وسلوالو د خپلوانو کورونه نړول کیږي. د یانډې کلي اوسیدونکي وایي د دسمبر د 8 نیټې په ماښام مخپټي سړي د لسونه په زیاتو ګاډو کې د دوی کلي ته ورغلل او ګڼو کورونو ته اور ورواچو. د دسمبر په 6 نیټه د چچنیا په مرکز کې د کال په تر ټولو خونړي برید کې 14 پولیس والا وژل شول. له دې وروسته قادیروف اعلان وکړ چې په پیښه کې د لاس لرونکو وسلوالو خپلوان به د چچنیا له خاورې ویستل کیږي او کورونه به سوځول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د مشکوکو کسانو خپلوانو ته سزا ورکول د نړیوال قانون څخه یو واضح سرغړونه ده او روسیه باید د دې بے طرفه پلټنه وکړي. دا و تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس ته هوا حال او د کرنسی به
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 101.50 روپۍ اخستل کیږي او 101.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 105.10 روپۍ او 105.13 روپۍ. یو پاونډ 108.50 روپۍ 80 پیسې او 109.50 روپۍ 5 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10.60 روپۍ او 10.80 روپۍ. یو سعودي ریال 6.95 روپۍ او 10.10 روپۍ. او یو افغاني 1.68 روپۍ اخستل کیږي او 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 30 ډیګري سینټي ګریډ، او کوټه کې کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ به وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري اوس په لږه شیبه کې د سوات ملالا یوسفزی ته د نوبل امن جایزه ورکول کیږي.
او دین علاوه کلاش او ملالا ته به دا نوبل جایزه یو ځای ورکړی کیږي. او دې کې مونږه د پاکستان نوم خپل میلمانه چې کوم پکې راغوختی دي.
په پېښور کې سوداګرانو د خپلو دوو ملګرو په وجنه احتجاج کړي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړي په یو احتجاج کې وایي د خلکو کورنیو ته د هغوی د خپلوانو مړي لیږل کیږي.
سارے ہی اسٹوڈنٹ تھے، مزدور تھے، پولیٹیکل لاشیں یوں پھینک دی جائے.
او په خبر کې د زدکون کو د یو تقریری پروگرام حال درکو.
دا پښتو چې لوی تاریخ لري او دا خطا د پښتنو علاقه ده، او نن د پښتنو علاقه باندې یرغل ده او دهشتګردي ده، نو دا تور چې په موږ راغلی دې ته موږ باید څنګه ځان راوښ بیدار کړو.
د مشال سره اوسئ. اوریدونکو، اوس په لږه شیبه کې د سوات ملالا یوسفزی ته د ناروې په اوسلو کې د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. په دغه دستوره کې د پاکستان یو شمېر خلک هم ګډون کوي. دا دستوره اوس پیل شوی چې په کې بعد هند کلاش ستیارتي ته هم دغه جایزه ورکول کیږي. دغه دستوره په یو شمېر نړیوالو او د پاکستان په ټلویزیون چینلو نیخ په نیغه خودل کیږي. زمونږ د سټوډیو په ټلویزیون کې هم اوس زوینم چې ملالا یوسفزی په دغه دستوره کې ناسته ده او دا پیل شوې ده. په دې اړه به مونږه د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان سره هم خبرې کوو چې دا وخت غلطه موجود دی. خو له دغه وړاندې راځو دا چې ملالی ته د نوبل امن جایزې په ورکولو سره د پاکستان او بیا خاص کر د پښتنو په سیمو کې د تعلیمي حالو زلو لپاره دا څومره اهمیت لري. زموږ همکار داود خټک د عوامي نیشنل ګوند یوې مشرې بشرا گوهر سره خبرې کړې چې وایي
بالکل چې ملالا او کیلاش جی ته مبارکي ورکول غواړم او ټول قوم ته مبارکي ورکول غواړم چې ملالا ته دا اوارډ ملاوي دي. مونږ د پاره خو د فخر د پښتنو د پاره خو د فخر خبره ده. خو او تاسو څنګه وایي ملالا خو اوس یو علامه جوړ شوی دی تعلیم د پاره او امن د پاره او ټولې دنیا کې اوس دا خبره کلیئر ده ځکه چې یو نریټیو و چې پښتون طالب دی یا طالب طالبان پښتانه ریپرزینټ کوي نو هغه نریټیو ملالا چیلنج کړی دی او ټولې دنیا ته دا خبره رسولې ده چې پښتانه امن غواړي او پښتانه تعلیم غواړي او هغه خپل حق لپاره ودرېدل غواړي او ودرېږي.
بشرا بیبی کو ګورنو دغلته سکولونه هم نړول کیږي او لکه څنګه چې تاسو اووی ماشومانو ته په خاص توګه باندې جنکو ته د تعلیم په لړ کې د معاشري نه یا د زنی خلکو نه یو شمیر ستونزې ورپیخی دي. نو تاسو څه فکر کوي چې ملالته د امن د جایزه ورکول دا به د پښتنو په سیمو کې یا په ټول پاکستان کې د جنکو د تعلیم سره څومره مرسته وکړي؟
ملالا راپاسېدل طالبانو ته ودرېدل خپل حق لپاره ودرېدل دا خو یو ډېر ښه مسیج دی او زمونږ چې کوم حکومت دی او ریاست دی نو هغه لپاره هم یو ډېر ښه مسیج دی چې څوک ورې مونږ تعلیم ترجیحات خپل ترجیحات خاطو کې باندې چو دې لپاره دې کې انویسټمنټ وکړو د زمونږ چې کوم فیوچر جنریشن دی نو هغه ته هم کړی دی. نو دا خو لکه یو ډېر امپورټنټ ایشو ملالا خپل ډېر غټې قربانۍ سره په ګوته کړی دی او زما په خیال هر ماشوم چې کوم دی دا یې د حق خبره کړې ده پښتنو دپاره ځکه چې پښتانه دې وخت کې وګورئ د هغوی سکولونه عملي کېږي د هغوی لکه ټوپک یو ورته په سر ایښې دی او طالبانو داسې لکه یرغمال کړي دي. نو یو کلیئر میسج دی چې موږ ټول ودرېږو خپل حق لپاره دې ودرېږو د پښتنو حق لپاره دې ودرېږو د هغوی خاوره چې کوم دی دهشتګرده په ضد کې ده چې هغې نه پاکه کړو او ریاست ته یو کلیئر میسج راشي چې زمونږ چې کوم انویسټمنټ دی نو خپل په ماشومانو کې او خپل فیوچر جنریشن کې په کار دی.
بشرا بیبی څه فکر کوي چې حکومت ته په دې هم غور کول په کار دی چې هغه که زده کوونکي دي هلکان دي یا جنکې دي او که ښوونکي دي یعنی استادان چې حکومت ته د دې امنیت یعنی سیکیورټي یقیني کول په کار دي؟
بالکل ګورې ما خو مخکې نه خبره وکړه چې دا زمونږ لپاره د فکر خبره ده چې زمونږ ماشومان چې کوم لکه آئین هم وایي چې د دوی حق دی تعلیم امن د دوی حق دی هغې لپاره هغې ته ودرېدل ضرورت دی او هغوی ته دومره خطرو مخامخ کېږي. لکه ملالا خبره کړې ده د تعلیم لپاره خپل د تعلیم حق لپاره خبره کړې ده او هغې په وجه هغې باندې داسې اټک شوی دی. نو دا خو د فکر خبره ده دا خو د شرم خبره ده چې زموږ ماشومانو ته اول سکولونه نشته دی نږدې ښه ټیچرز نشته دی او چې چېرته شته دی نو هلته کې طالبانو کوشش دی چې زموږ او دا خاص تاسو وګورئ چې د پښتنو په سیمه باندې د هغوی سکولونه عملي او دای بچو ته دکه وینا کیږي چې د تعلیم نه اخلي. نو زما نظر کې دا یو پوره ډیر خطرناک پالیسی ده چې کوم پښتون بچي په تیارو کې اچول غواړي او دې لپاره د ټول پښتون قوم ودرېږي ځکه چې خپل د حق لپاره که ملالا یو ماشومه ودرېدی شوه نو موږ هغې سره ټول ولې نشو ودرېد.
تاسو د بشرا گوهر خبري اوريدي اوريدونکو دا وخت چې څنګه ما وړاندې تاسو ته ویل د نوبل امن جایزې دغه دستور پیل شوې ده. دا وخت د نوبل کمیټې یو مشر وینا کوي.
Right to education. The courage is almost indescribable. We all know what happened on the 9th of October 2012 when she was 15. A gunman climbed into the school bus and asked for Malala.
دا وخت چې څنګه تاسو واورید د نوبل کمیټې یو مشر وینا کوي چې پکې په هند او پاکستان کې د ماشومانو په تعلیم او د ماشومانو نه په مزدوري اخیستلو خبرې کوي. هغه د هم ویل ملاله یوسفزی یو تر ټولو وړه د نوبل امن جایزه ګټونکې ده او په ډیر وړوکوالي عمر کې د بی بی سی لپاره د ماشومانو خاص کر د جنکو په تعلیم باندې لیکل کړی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غږی راځو یوې بلې موضوع ته. نن به حکومتي مذاکراتي کمیټي د وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره د مذاکراتو لپاره یو مشاورتي غونډه هم کوي. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر وینا ده چې مسلې په خبرو سره هواریږي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وینا ده چې اوس هم د خبرو لپاره تیار دي خو خپل احتجاج به هم جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر اسحاق ډار ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف سره به مذاکراتو په اړه مشاورت نن وزیر اعظم سره کیږي. بل اړخ ته تیره شپه د پاکستان تحریک انصاف یاندې شیرین مزاری وینا وه چې دغې ګوند اوس هم مذاکراتو لپاره تیار دی. د موجوده سیاسي بحران په اړه د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګیلانی وایي
کله نشي کامیابېدی چې مشروط دا خبره علومه نه بیا تاسو ناستې ته تیار یم. د ناستې یا د مشاورت مطلب دا دی چې کوم خپل کې
واضح دی وی. لاہور ہائی کورٹ د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان په اعلان لاہور 15 دسمبر لبندولو په اړه حکومت نه د اولس تاجرانو او د مال تحفظ په اړه نن سیکیورٹی پلان غوښته دی. د ذکر ده د اپوزیشن مشر خورشید شاه تیره ورځ په اسمبلی کې وزیر اعظم نه غوښتنه کړې وه چې تحریک انصاف سره د مذاکرات بیا شروع کړي. د اپوزیشن مشر وینا وه چې اوس به وزیر اعظم نه د مذاکراتو لپاره قدم اوچتول وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو او خاص کر د شمالي وزیرستان د بیکورکل شوو کډوالو د واپس تک په اړه د یوې غونډې مشري کړې ده. د دغې غونډې په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د نهه پورس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې شوی اجلاس ته ډی جی ملټری اپریشن میجر جنرال عامر ریاض د ضرب عزب اپریشن په حق له بریفینګ ورکړو. اجلاس ته د وزیر اعظم وینا وا چې یاد شوی اپریشن په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او اپریشن کامیابۍ لپاره کړې کوونکو خلکو د پاکستان استحکام لپاره قربانیانې ورکړې دي. حکومت به د دوی بحالۍ او بیا ودانۍ لپاره ګامونه پورته کوي. د شمالي وزیرستان سرین بعد د کمیونټي نه واپس خپل سیمو ته لیګل شروع کړی شي. مشال ریډیو چې کله دا پښتنه د یادې شوې سیمې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه وکړه نو په جواب کې د نوموړي وینا وا
چې څومره مې سم معلومات شي ان شاء الله دا خلکو په نږدې ټیم کې خپل علاقې ته واپس درې مي. دا خلک دا کېری نه پوتې شوی دي. دا د مول مویشي او دا کاروبار بزنس دا د بازار نه راښې وی دي او چې دې څومره نقصانات شوی دي مې دې په سروې کې دا پر ان شاء الله مې سپیشل پیکج مطالبه کړی.
سری نو قومی کمیٹی جنرل سیکرٹری ملک غلام خان وزیر وائی
واپسی دہی کبھی واپسی کے خود امی صاحب پر چار وائی جلگار وکی وائی میری وزیرستان تھا بتلی وائی میری وزیرستان کا تلا وائی وزیرستان آیا دے اسے ڈلے دے کیا دے اسے ڈلے نہ دے.
یاد دیوی چې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف هم د تیری خالی پورز د کور ہیڈ کوارٹر پی خبر دورے پر محال ویلی وو چې بے کورشی خلکو واپسی زمنگ ڈمبئی ترجیح او دے لڑکے متعلقہ ادارے دے د بے کورشو خلکو واپسی لپارا تیاریاں شروع کری. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورٹ. 13 ورځ مازیګر د پېښور په فردوس سیمه کې نامعلومه وسلوالو د سبزی منډې دوه تنه سوداګر په ډزو وجلی. د دغه پېښې د درج کړل شوی اف آی آر تر مخه وسلوالو له دوی 25 لک روپۍ هم مړی دي. د پېښور د تاجرانو اتحادیې تیر ماسخوتن د دغو کسانو مړی د احتجاج په توګه پر جی ټي روډ کې خودل او سړک یې تر 2 ساعتو پورې وتړلو. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د پېښور اشنغره تانی اسچو وارس خان مشال رډیو ته وویل چې د سې شنبې په مازیګر د فردوس په سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان په ډزو وجلی دي.
نامعلوم کسان ویشتي 25 لک په فایر کې نامزد کړي په دوړو ویشتي دي. بس نامعلوم کسان مې
د سبزی او فروټو د منډایانو له تنظیم د خیبر پختونخوا مشر ملک سونی وای چې وجلی شوی دواړه کسان د سبزی منډې تاجران ول او شکمارو ترې د ډزو وروستو 25 لک روپۍ هم وړي دي.
25 لک روپۍ دي چې مقوله وړلې په لار کې کم دې نه دا ویشتي شوی دي. نو دا پریشان یعنی صرف زمینی تاجران کنا زمینی ارجانو کنا عوام تم دا حکومت تم دا روی تا دا خوی سیسم تاون نشتا دا دمی طرف تم نیس کسم سکیوٹی نشتا حالاکہ من کرونا ربونا حساب سرم دا ٹکسونا جمع کوئی لگے گی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری په خوانی چیئرمین زاهد شنواری وای چې نامنه تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا تاجران اغیزمن کړي دي.
دلته نو تاجران چې دي خپل کاروبارونه راغونډي او د زین نورو علاقو ته ملک شفټ کیږي راګي په تخوریم روانه د غوابره توانم روان دی. دې ولې سره حکومت بالکل ناکام دی. دلته الډي دومره ډیره بیروزګاری ده. نو زویم چې دا زمونږ د علاقې او د دې تجارت لپاره دا ډیر لوی نقصان دی او دا ډیره بده واقع شوې ده او دا ډیره افسوسناک خبره ده.
د پیښې وروسته د پیښې خبر تاجرانو اتحاد د وجلی شوی تاجرانو مړی په جی ټی روډ کې خودل او سړک یې د هر قسم ټرافیک لپاره تر 2 غنټو پورې اوتړو. د حکومتي چارواکو لخوا د قاتلانو په درې ورځو کې دننه د گرفتارۍ په باور تاجرانو د دې پیښې پر ضد خپل احتجاج ځنډولې دي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د دسمبر 10 نیټه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت پر مازیګر په کراچۍ کې د بشري حقوقو ټولنو او د سندي ملت پالو ګوندونو په پاکستان کې له بشري حقوقو نه د سر غړونو د پیښو پر ضد د کراچۍ له پریس کلب د سند اسمبلی تر ودانۍ لاریون وکړ. مظاهره چانو په سند او بلوچستان صوبو کې د خلکو د ورکولو او بیا د مړو په موندلو خلاف شارونه اهم ورکړل. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
مظاهرینو په لاسونو کې د ورکو شوو او وجل شوو کسانو تصویرونه نیولي وو. دوی د ورکو خلکو د مړو د مندنې د عمل په ضد نارې وهلې. مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان د پاره د انساني حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اسد اقبال بټ وویل په بلوچستان کې د خلکو د تختونی او بیا د هغوی د مړو د موندنې په عمل ولس احتجاجونه کړي او پیدل لاریونونه یې کړي دي. خو هغه عناصر چې دا کړنې ترسره کوي داسې ښکاري چې د هغوی په زړه کې تر اوسه هیڅ رحم نه دی راغلی. اقبال بټ وایي په بلوچستان کې لګېدلی اور نن د سند صوبې کلو ته رارسېدلې. دغه خلک چې مړی یې موندل کېږي که دوی باندې کومه مقدمه وي نو په دې ملک کې عدالتونه شته دی. باید دغه خلک محکمې ته وړاندې کړي او په داسې بې دردۍ یې ونه وژني. نوموړي زیاته کړه د کله راهسې چې د ورکو بلوچو دپاره د سند په کلو کې د ماما قدیر بلوچ لخوا پیدل لاریون شوی او د سند خلکو د هغې هرکلی کړی دی. د هغې راوروستو په سند صوبه کې هم د خلکو د ورکېدنې او د هغوی د مړو د موندنې لړۍ پیل شوې ده. مظاهرې ته په وینا کې د سندي ملت پالو د تحریک جی اس سند یوې مشرې هم وینا وکړه. نوموړي وویل د سندي ځوانانو د مړو غورځول په حقیقت کې د سندي ملت پالو ځپل دي. دا وای هغه زلمی چې مړی موندل شوی داس د کوونکی وو. دوی کې مزدوران هم وو او سیاسي کارکونان هم. د دوی قتل موږ ته دا پیغام راکوي چې دا عناصر د بنگلاديش په څیر حالات پیدا کول غواړي. یا خو دې دوی زمونږ تر تیم شوی ځوانان راکړي او یا دې هغوی په عدالتونو کې پیش کړي. دا حق هیچا ته نشته چې عدالت کې د پیش کولو پرته هغوی ووژني او مړی داسې وغورځوي. یاد دې وي تیره هفته د کراچۍ له سوپر هایوې او نورو سیمو څخه د شپږو کسانو مړی موندل شوی بو. د دې نه څو ورځې مخکې د کراچۍ له موشکو څخه هم د دوو کسانو خراب شوی مړی موندل شوی وو. د دغو اته واړو مړو پیژندګلوي د سندي ملت پال ګوند جیسن قومي محاذ د کارکنانو په تور شوی وه. سندي ملت پال د دغو کسانو د وژنې او تښتونې تورونه پر امنیتي او استخباراتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل دا تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د دسمبر 10 نیټه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 1400 پورې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت دا چې په زیاتره پیښو کې د حکومت وسلوال مخالفین ښکیل دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري صابرینی حمیدی د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل،
د 1993 کال په 9 میاشتو کې موږ تقریبا 1400 تنه د ملکی افرادو مرګ ژوبل لرو چې په دې کې 401 تن وژل شوی دی او 115 تنه ټپیان موږ لرو. کوم راپور چې کوم تیار شوی دی، جګ ګراف کې د دولت د مخالفینو د خوا دی. موږ د قضایي او لوړ ګراف هم د ننګرهار ولایت پورې تړاو پیدا کوي. په دوم قدم کې زموږ د لغوان ولایت پیخې دي، دریم قدم د کونړ ولایت او په څلورمه برخه کې نورستان د ولایت پیخې دي.
صابرینا حمیدی وایي چې په ختیځ زون کې په تیرو 9 میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سکم 200 پیخې ثبت شوې دي. د دسمبر 10 نیټه چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، په 1948 کال د یوې اعلامیې په اساس د اتباعو د بنیادي حقونو د تحقق لپاره پرته له کوم توفیره تصویب شوي او د افغانستان دولت ورته په هماغه لومړنیو کلونو کې ژمنتیا ښودلي چې هر کال د مرکز په ګډون په ټولو ولایتونو کې نمانځل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. امریکا درې پاکستانی طالب مشران چې په افغانستان کې نیول شوي وو پاکستان ته سپارلي دي. دا طالب مشران په داسې حال کې پاکستان ته سپارل کیږي چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. دا چې دا ګام به په افغانستان کې د سولې په عمل او د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو څه اغیز ولري، زموږ همکار احمد شاه ازمینه تفصیل اورو.
امریکا د یکشنبه په ورځ د پاکستانیو طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت ته سپارلي دي. پاکستان ته دغو بندیانو د سپارلو په اړه که څه هم افغان حکومت یوازې دومره ویلي چې دغه وګړي د افغانستان تر توقیف لاندې نه و، نو اوس په دې باندې کار کوي چې د دې موضوع په اړه نور جزئیات او معلومات راغونډ کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت ته د پاکستاني طالبانو د تحریک د درو مشرانو سپارل د افغانستان له ملي واکمنۍ څخه په ښکاره سرغړونه وبلل. دا چې د حقوقي چارو کارپوهان دې موضوع ته په کوم نظر ګوري، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو ښوونکی پروفیسر نصرالله سانکزی وایي چې مجرم چې هر ځای ونیول سي هم هلته باید محاکمه سي.
اساسي خبردار چې د بین المللي حقوقو د اصولو له مخې او دغه د قواعدو له مخې د جرم د ارتکاب محل یا ځای اعتبار لري. دغه سړی که چېرې د مجرم په عنوان نیول سوی وي، د ده د محکمې ځای که په افغانستان کې نیول سوی نو افغانستان، د افغانستان نه بهر د محکمه محکمه نه ده. صحیح ده چې د پاکستان منافع په ضد ممکن اقدامات کړي، اما د بین المللي حقوقو له نظره کله چې د محکمه شروع کېده، پاکستاني مقاماتو د خپل معینو چینلونو له لارې کولی شول چې مسله دلته راولېږي.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک مشر غړي لطیف الله مسعود په 2013 کال کې هغه مهال نیولې وو چې خپل ملګرو سره یو ځای افغانستان ته وشتي وو. دا چې اوس د امریکا لخوا پاکستان ته د نوموړي سپارل به د افغان سولې پر پروسه او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د تیر وخت پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو دا به نور کار کول غواړي.
دا به کتی شي ځکه چې آیا افغانستان حکومت دا غواړي چې دغه اوس چې کوم افغان په افغان پاکستان کې بندیان دي، دا پاکستان هغې ته حواله کړي په دې کې ملاجر اګر هم شامل دی، یا چې کوم کسان مخکې نه خوشي کړي دي پاکستان افغان طالبان، آیا افغانستان یا امریکا دا غواړي چې دا کسان هم افغانستان ته ولېږلی شي او آیا پاکستان دا کار کولی شي نو دا خو به اوس په آئنده کې کتی شي، ځکه چې دا کار خو اوس شروع شو. خو زه فکر کوم چې اوس هم دا سیستم نایتباری شته، دا مکمل نایتباری ختم شوې نه ده، او دا به ورو ورو کېږي په دې کې به نور هلې ځلې کول غواړي.
تیر کال د پاکستان حکومت هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف د افغان طالبانو د دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر طالبان خوشی کړل، خو افغان حکومت ته ونه سپارل. دا چې آیا اوس به امریکا پر پاکستان فشار راوړي تر څو افغان طالبان افغان حکومت ته وسپاري، نصرالله ستانکزی هیله من نه ښکاري او نظر لري چې امریکا له افغانستان او پاکستان سره بیل بیل چلند کوي.
زه فکر کوم نه، امریکایان په تیر دیارلس کلو کې معمولا کله چې د افغانستان او پاکستان منافع سره په تقابل کې واقع شي.
اوریدونکو د ماخام 15 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
همدا شیبه د ناروی په مرکز اوسلو کې هغه غونډه روانه ده چې ورکی د سوات ملالې یوسفزی ته همدا شیبه د سولې نړیواله جایزه ورکړل شو. په دې کې ستیا ته هم د ایوارډ ورکړل شو. د پاکستان فوج ادعا کوي چې تیره شپه په خیبر ایجنسی کې د دوی جنگي جازونو په بمباری کې 11 وسلوال وژلي او 12 نور ژوبل کړي. د بمباری په تیرا، کوکی خیل، ملک دین خیل او کاخیلو کې شوې. د پیښور د اشنغره تانې پولیس وایي بیګا شکمار او دوه ځایي سوداګر په ډزو وژلي او د هغوی نه 15 لک روپۍ هم تختولې دي. د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی نن د بنو سره په خوا کې په منډان سیمه کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي حکومت د کډوالو د بحالۍ پریکړه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر یو شواروس کې په کندهار، هلمند، لوګر، لغمان او فاریاب کې د عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل افغان انډول اشرف غنی او د اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره د ویډیوي کانفرنس پر مهال د برسلز او لندن په کامیابو کانفرنسونو دوی ته مبارکي ورکړه. د امریکا سینټ په راپور کې ویلي دي هیواد استخباراتي ادارې CIA د مشکوکو ترهګرونو د پلټنو په وخت ډیر ناوړه او ظالمانه تکتیکونه استعمال کړي دي.
اوریدونکو همدا شیبه د سوات ملالا یوسفزی ته د ناروې په اوسلو کې د نوبل امن جایزه ورکړل شوه. د هغې سره د هند کیلاش ستیارتی ته هم دغه جایزه ورکړل شوه. دا دواړه اوس دغلته په سټیج ولاړ دي او خلک ورته لاسونه هم پړکوي. د نن وړاندې د نوبل کمیټې یو مشر وویل چې سږ کال د نوبل امن جایزه ګټونکي یوه ماشومه جنۍ او یو سړی دی، یو هندو او بل مسلمان دی، خو دواړه د امن او د ماشومانو د تعلیم او خیر ښېګڼې لپاره کار کوي چې دوی ورته په درنه سترګه ګوري. او اوس هم رازو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه د ملک په سیاسي حالاتو لیکلې او وایي چې هر سیاسي ډله د جمهوریت ناره وخی، خو اکثر دا خبره لیدل شوې چې کله هم سم مسله راغلي نو د سیاسي ګوندونو بیا د جمهوریت لمن پریخیدا او غیر جمهوریت رویه یې خپل کړې دي. او بیا اکثر دا سی وشي چې د دوی د دې عمل لوجي ملک جمهوریت د خطر سره مخ شي او دا خلک د امیرانو ملګرتیا شروع کړي. اداریه وړاندې لیکي چې ملک یو طرف ته د سیاسي کشالو سره مخ ته او پاکستان ته ریک انصاف په احتجاج ته. او بیا دغه احتجاجونو دوران د حکومتي ډلې د کارکونانو او د پی ټی آی د کارکونانو ترمنځ نښتی شوی. نو بل طرف ته ملک د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم بوخت دی او د دې سره سره ورته یو شمېر نورې مسلې هم ورپیښې دي. اداریه اخري کې وایي د ملک سیاسي مشروالۍ دا وخت د یو غټ چیلنج سره مخ ته او دا چیلنجونه دوی په خپل پیدا کړي او دا هیڅوک هم نشي ختمولی تر څو چې دا سیاستوال په خپل حل نه کړي. نو بای چې دواړه ډلې خپل منځي اختلافات زر تر زر ختم کړي، ځکه چې د ولس ګټه هم په دې کې ده. بل پلو جنگ رسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې سیوای د بلوچستان نه په نورو ټولو صوبو کې بلدیاتي انتخابات لډین مودې د ځنډ ښکار دي او کله د سرشمیرنې بهانه او کله یوا او کله بلا، چې په وجه تر دې دمه په سند، پنجاب او صوبه خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ورنکړل شو. اداریه مخکې لیکي چې په دې معامله باندې سپریم کورټ هم اکشن اخیستی دی او حکم یې ورکړی چې زر تر زر دی بلدیاتی انتخابات وکړل شي، زکه چې په دې کې دولس ګټه ده. ادارې زیاتوي چې ځینې خلک زکه بلدیاتی انتخابات نه غواړي چې د هغوی د لاسه به ټول فنډونه لاندینۍ کچې ته منتقل شي او داسې به دوی تش لاس پاتې شي، نو زکه د ځنډ لپاره دا خلک هلې ځلې کوي. ادارې اخري کې وایي چې د بلوچستان غونتې صوبه کې بلدیاتی انتخابات کېدی شي، نو بیا ولې په دې نورو صوبو کې نشي کېدی؟ نو په کار ده چې نور د ځنډ نه کار وانهغستل شي او په فوري توګه درې واړه صوبې بلدیاتی انتخابات وکړي، ځکه چې په دې رویه جمهوریت ته هم او ولس ته هم ګټه ترلاسه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د امریکا له لورې پاکستان ته د افغانستان د پروان له زندانه د دریو پاکستانیو قیدیانو د سپارلو او هم له امریکا خبرېدونکي یوې بلې ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وروستي کمانډان د سرګندونو په اړه لیکنې کړې دي، چې د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ له همکار هارون باچانا اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان د یو امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ویل شوی چې امریکا د طالب وسلوالو یو مهم کمانډان چې په افغانستان کې له دوی سره بندي وو پاکستان ته ورکړی دی. له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته د رسولو لپاره تیاری پیل کړی، د ولسمشر اوباما انتظامیه غواړي د پروان زندان قیدیان له دغه ځایه وباسي. امریکایي چارواکي وایي په یاد زندان کې چې غیر افغان قیدیان پکې ساتل کیږي، دا مهال یوازې درې تنه بندي پاتې دي. افغان چارواکو تیر کال پر امریکا نیوکې کړې وې چې د افغان ځواکونو له بلکې د لطیف مسعود په نوم د پاکستاني طالبانو یو مشر چې ویل کیږي پاکستان ته له ورکړل شو دریو بندیانو څخه یو دی واخیست. لیکنه وایي د افغانستان نوی ولسمشر هڅه کوي له پاکستان سره د خپل هیواد خړ پړ اړیکې ښه کړي. د لیکنې تر مخه افغان چارواکو په بیا بیا پاکستان تورن کړی چې هغه وسلوالو ته چې د افغانستان دننه تروریستي حملې کوي په پاکستان کې پناه ځایونه ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت په رسمي توګه پای ته د رسیدو موضوع راغستې ده. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وروستي کمانډر لیفټیننټ جنرال جوزف اینډرسن خبرې راغستل شوې چې د ګل پر ورځې په کابل کې وي غونډې ته وویل، زه نه پوهېږم چې راتلونکي ته خوشبینه یم او کنه بدبینه. دا حقیقت چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو شمیر او رول اوس محدود شوی د اندېښنې وړ یوه خبره ده. نوموړي په یعنی وخت کې هیله هم وښوده چې د افغان ځواکونو مورال اوچت کړل شي او په سمه توګه کار ترې واخیستل شي، نو ډېره ممکنه ده چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا سینټ په یو ریپورت کې راغلی چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA له مشکوکو ترهګرو نه د تحقیق پر وخت له داسې ټکټیکونو کار اخیسته چې بیرحمه وو. بلخوا په دې ریپورت کې چې د امریکایي سینټ د استخباراتو کمیټې لخوا پرون خپور شو، دا هم ویل شوی چې د CIA د تحقیق دغه ډول کار د معلوماتو ترلاسه کولو او یا د نیول شوي کس د همکارۍ کولو لپاره یو موثره او ښه وسیله نه وه. په همدې حال کې CIA او د امریکا حکومت د تورنو کسانو په وړاندې د دغو ټکټیکونو دفاع کړې او وایي چې د یو شمیر پلان شوو بریدونو په شنډولو کې دغه ګټور ګرځېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې فاریبا ظاهر ناورو.
په دغه راپور کې د اروپا او آسیا په پټو زندانونو کې د القاعده د هغو مشکوکو غړو د تحقیق په اړه جزئیات راټول شوي چې د 2008 کال د سپتمبر د 18 تر برید وروسته نیول شوي دي. راپور CIA تورنوي چې د تحقیق پر مهال له زور زیاتی کار اخیستی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راپور موندنې د اندېښنې وړ بللې او وایي ده په 2009 کال کې د واک ترلاسه کېدو وروسته پر ځورونې بندیز لګولی و او هغه یې د امریکا د ارزښتونو خلاف کار بللی. د دغه راپور تر خپرېدو یوازې څو ساعته وړاندې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې امریکایي ځواکونو ته د آماده باش سپارښتنه کړې، ځکه د هغه په باور د دې راپور په خپرېدو سره د امریکایي ځواکونو په وړاندې د بریدونو احتمال شته. سپینې ماڼۍ هم د ډسمبر پر 8 نیټې ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتونو ته ویلي چې د لویو خطرونو د نښو له کبله له احتیاطه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د دوشنبه پر ورځ د دغه راپور تر خپرېدو دمخه په واشنګټن واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د وی داسې نشي ست چې شي د دې راپور له خبرېدو سره شایي په ټوله نړۍ کې د امریکا تاسیساتو او افرادو ته لوی خطرونه رامنځته کړي. نو زموږ ادارې دا احتیاطي ګامونه اخیستي تر څو ډاډه سو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د تاسیساتو لپاره مناسب امنیت شته.
At U.S. facilities around the globe.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو فعال بن امرسن وای هم د بوش د ادارې هغه لوړ پوړي چارواکي چې دغه جرمونه یې پلان او عملي کړي او هم د سی آی ای او نور حکومتي چارواکي چې دا ډول زورونې یې کړي دي باید تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه راپور شپږ زره صفحې لري او د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې د پنځه کلنې څېړنې نتیجه ده. د دې کمیټې مشره دیموکرات سناتور دیان فینستن ده. دغه راپور یوازې 525 پاڼې تصحیح شوي خلاصه پرون خبره شوې ده. سی آی ای او د امریکا حکومتي چارواکو د دغو تاکتیکونو دفاع کړې او هغه د نورو یو شمیر پلان شوي تروریستي حملو په شنډولو کې موثر ګڼلې دي. جورج ټینټ چې د 2001 کال د سپتمبر د ولسم بریدونو پر مهال د سی آی ای مشر کوله اسوسییټډ پریس ته په مرکه کې ویلي چې موږ پوهیږو دغه پروګرام د القاعده د ډیرو مشرانو د نیول کېدو او د جګړې له ډګره د هغوی د ایستلو سبب شو او په دې سره د لوی خونړیو بریدونو مخه ونیول شوه او د سرګونو امریکایانو ژوند خوندي شو. بل خو لوړ پوړو جمهور غوښتونکو سناتورانو د دې راپور پر هغې برخې شک شولې چې وایي د سی آی ای په دغو میتودونو سره د استخباراتو سازمان په دې نه دی توانېدلی چې عمده تروریستي افراد ونیسي. له دې سره د یو شمیر منتقدینو هغه مخکینی اندېښنې بیا تکرار شوې چې د دې راپور د خپرولو په اړه یې درلودې. هغوی ویل چې په دې اقدام سره به د امریکا ملي ګټې له جدي عواقبو سره مخامخ شي.
اوریدونکو څنګه چې مو تاسو ته وړاندې ویل د سواد ملالا یوسفزی او د هند کلاش ستیارتی ته په اوسلو کې د نوبل امن جایزه ورکړل شوه. دا وخت کلاش ستیارتی خبرې کوي.
ترقی اور وکاس کے راستے میں دنیا کے دکشنی چھور سے اتر تک اور پوروی چھور سے پشچم تک ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے.
څنګه چې تاسو واورید دا وخت کلاش ستیارتی دغه دستوري توینا کوي. د دوی وروستو ملالا یوسفزی به هم خبري کوي. د دې سره سره تاسو ته هم وایو د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم دا وخت په دغه دستوره کې موجود دي. موږ سره چې څنګه وخت ملاو شو کوشش وکړو د هغوی سره هم خبري وکړو. خو اوس راځو یوه مطبوعاتي کتنه ته. نېشنل انټرست مجله لیکي چې سږ کال چین پاکستان کې په لویو پروژو کې څه د پاسه 15 ارب ډالر سرمایه کاری کړي چې زیاتره پروژې د توانایي د پیداوار او زیاتولو لپاره دي. د دغه مقالې مهمه برخه زموږ له همکار مجید بابرنا.
امریکایي مجله نېشنل انټرست په خپل یو مقاله کې د چین لخوا پاکستان سره د اقتصادي مرستو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې د نومبر په یو کم دیرشمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هزارا موټروې پروژې پرانیسته وکړه. دغه سلورویا سړک به د اسلام آباد خوشا سیمې چین ته تلونکي کراکورم های وې سره تړي او د خیبر پښتونخوا د غرییزو سیمو نه به تیریږي. په دې پروژه به څه کم 300 میلیونه ډالر لګښت راځي او په دوو کالو کې به سرته رسي. مجله د چین د سرکاري خبرې ایجنس زینوا په حواله لیکي چې د دې پروژې پرانستل د پاکستان او چین لخوا د هغه اقتصادي کوریډور جوړولو د لوزنامې د عملي کولو پیل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې نږدو کې شوې ده. د مجلې په خبره چین دغه کوریډور د نقل و حمل لارې هغو سیمو ته د خپلو امنیتي سرتیرو استولو لپاره هم کارولی شي چې د هند او پاکستان ترمنځ متنازع دي. تیره میاشت په بیجنګ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه لوزنامه لاسلیک کړې ده. د دې لوزنامې له مخه چین به په پاکستان کې د څه د پاسه 15 ارب ډالرو سرمایه کاری کوي. په دغو 15 ارب ډالرو کې به څه کم 24 ارب ډالر د توانایي په پروژو لګول کیږي او د 2020 کال پورې به 16.5 میگاواټ بجلی پیدا کول کیږي. نورې سکم 12 ارب ډالر به د سړکونو جوړولو لپاره کارول کیږي. مجله لیکي چې د نومبر د میاشتې د لوزنامه د هغو لوزنامو نه علاوه دا چې د روان کال په فروری کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې دي. په فروری کې چې کومې لوزنامې شوې وي د هغې تر مخه چین به د بلوچستان صوبې په ساحلي سیمه گوادر کې یو هوایي ډګر جوړوي. د کراکورم های وې د بیا رغونې کار به هم کیږي او د چین د پولی نه تر راولپنډۍ ښار پورې د تیز رفتاره انټرنیټ فایبر اپټیک لاین به هم غځوي. د مجلې په خبره په 13 کالو کې د چین لخوا پاکستان کې د موجوده سرمایه کاری تر ټولو زیاته ده. خو چې کله دغه پروژې مکمل شي نو تر ټولو زیاته ګټه به هم چینایي کمپنیانو ته رسي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمالویا ګنا دادا چې پښتون يم د سرخط یا موضوع لاندې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو کالجونو او یونیورسيټو د کونکو ترمنز تکراری سیالي د پیښور په اډوارډز کالج کې وشوي چې پکې د پښتنو په روانو حالاتو راتلونکو دوی ته په ورپې خو چیلنجونو باندې تقریرونه وکړل شو. دغه پروګرام ته د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان هم ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورت کې.
دغه تقریری سیالیو کې د پښتونخوا ګڼ شمېر سرکاري او شخصي کالجونو او پوهنتونونو هلکان جنکو تقریرونه وکړل. د دغه تقریرونو سرخط یا موضوع زمالو یا ګناداره چې پښتون يم وو. په دغه موضوع باندې دغه زده کوونکو د پښتنو په ستونزو د دوی په تاریخ راتلونکي او کلتور باندې خبره تر وکړي. دغه دستوره کې په پیښور کې د افغان کونسل جنرال سید ابراهیم خیل نه علاوه د خیبر پښتونخوا د واکمنو او مخالف ډلو د صوبایي اسمبلی غړو استادانو او زده کوونکو ګډون وکړلو. د غونډې وروسته مشال لیډو خبر اترو کې افغان کونسل جنرال سید ابراهیم خیلول
دا پښتو چلوي تاریخ لري او دا خطه د پښتنو علاقه ده او نن د پښتنو علاقه باندې يرغل ده نن په پښتنو علاقه باندې تروريزم ده او دهشتګردي ده نو دغه تور چې په منګ راغلای دي ته منګ باید څنګه ځان روخ بیدار کړو چې دغه شی منګ له ځان لري کو یو موټی شو یواله راولو او سولې ته ګومنه وچات کو ان شاء الله چې دغه نن چې دغه ځوان نسل کې د جذبه پرته و ما لنیزنه ولیده د مو امید بیا مر ژوندای شو چې مثال یو څه پکې
دا دغه غونډه طبيع کون کې پایډورس کالج کې د پولیټیکل ساينس استاد سریل خان ول چې را داسې غونډه مقصد د پښتون ځوان کول را بیا درول دي ځکه چې د دې په وینا هم دغه ځوانانو سره د دې سیمې او د دې ملک راتلونکو په لاس کې دي
تاسو په دغه نن سبا حالاتو کې واقعیت د روان دي چې هغه دوه زمونږ د مجبوری ده چې د قام پرسته چې کوم وی خوبونه دي د راجوند شي مثبت انداز کې دا نه من په انداز کې نه چې موږ د یاد پنجابي دشمنان شو یاد د بل قوم دشمن یو یاد بل د ټول زمونږ روړ دي کوم کم اس کم پښتونولي خلکو کې راشي ځکه زمونږ کلتور تبا کېږي زمونږ خلک تبا کېږي زمونږ جری روان شي نو زمونږ خیال پښتونولي خلکو ته خو جدل د پښتانه شتا او د پښتو ژبې د په مرتک د پرکار کول ول خلک شتا
دغه تقریر سالو کې برخه خستون کې د مردان عبدولی خان په هونتون یو زده کوونکی مریم یوسفزی وایي چې باید داسې پروګرامونه په ټولو تعلیمي ادارو کې بیا بیا وکړي شي
داسې اکټیویټیز ډیر کول پکار دي زمونږ څونه یوت ته کنه هغه ډیر بلار کدا مون پلا راوستل غواړو نو ډیفرنٹ کالجز ډیفرنٹ اسوسییشنز چې سومره دي سومره یوت اسوسییشنز دي دا اغه نه زیات دي فکر چې دا سې ګیدرینګز جوړي دا سې پروګرامز جوړي چې هر یو انسان دا ذهن کولو شي خاص کر زموږ د پښتنو چې مونږ په کوم معاشره کې اوسېګو او کوم طریقې سره مونږ هر یو قوم هر یو انسان مونږ کریټیسایز کړي چې مونږ خپل سوچ خلکو ته ښکار کړو خلکو ته پته لګي چې او مونږ پښتانه ګناګار نه یو
د پامول دا چې دغه سیالو کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو هم ګډون کړو او دغه تقریری د سیالو رستبه دی د پښتنو په سیمه موجوده حالات او راتلونکو په موضوع باندې مشاهره هم کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو افغانستان ته چرته چې په ختیځو سیمو کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمن زوړلو په لار کې پروتو ستونزو ته د حل لارو د لټولو په مقصد د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې یو غونډه وشوه د غونډې ته د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی وو د خلکو سره خبرې کړې دي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته رابللې وه چې په دولتي چارواکو سربیره ورته د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون یو شمېر استازي د خزو د حقونو فعالان او د ولسی جرګې یو شمېر خزینه او نرینه غړي وربلل شوي ول په ختیځ کې د افغانستان د خپلواک کمیسون مشر صابرینی حمیدی د خزو په وړاندې هغه ستونزې یادې کړې لا هم په لرو پرتو سیمو کې ورسره لاس او ګریوان دي.
زمونږ خویندې هغه د تعلیم حق چې اساسي حق دی د دې حق نه بې برخې دي، صحت حق نه خپل بې برخې پاتې، سره د دې په دې باندې ډېر درانه کارونه کول، د مال او متا په توګه د دې نه استفاده کول، د میراث حق نه د دې محرومول، دغه د اجباري ودونه او د بد ودونه او د ماشومتوب پړه ودونه په دې کې به ډېر کمی هم راغلی دی تیرو کلونو په پرتله باندې، خو اوس هم دغه موارد شتون لري.
د ننګرهار سرپرست ولي مولوي عطاولالدین د ښځو د حقونو په خزینه فعالانو غږ وکړ چې لرو پرتو سیمو ته ورشي او ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي.
تاوتریخوالي په خلاف باندې مبارزه ده، دغه داعیه په ښارونو کې منحصره مه ساتئ، دا لرو پرتو کلو کورونو ته ورکړئ، هلته لاړ شئ، تاسو اجتماعګانې جوړې کړئ. د کلو اطرافو ښځې د سړو اجتماعګانو ته نه راځي، ماشاءالله تاسو بصیرت لرئ، تاسو لا شئ هلته کېنئ، د ښځو سره د خپلو حقوقو نه خبر کړئ، د خپلو مسؤلیتونو نه، د خپلو وجایبو نه خبر کړئ.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپلو خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
ډاډ در کوم چې پولیس کوشش کوي چې د تاوتریخوالي کچه په ولسوالیو کې هم ټیټه راوړي، په ښارونو کې هم ټیټه راشي، او د خپلو اړوندو اداراتو چې موږ د دوی سره په تفاهم همیشه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو.
د یادولو ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو دا غونډه د هغه شپاړس ورځني کمپین برخه وه چې د نومبر په 15 نیټه پیل شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې موړاندې تاسو ته ویل، دا وخت د امن نوبل جایزه ګټونکي کیلاش ستیارتي وینا کوي. پر دې به هم تاسو سره د خبرونې په پای کې یو ځل بیا خبرې کوو، خو له دغه وړاندې زو د خیبر پښتونخوا گورنر باجوړ ته تللی دی، دا چې هلته یې اعلانونه کړي دي. او دا وخت مونږ سره د سیمې نه شانواز ترګزی د ټلیفون په لیکه تاسو ستړي مشي وایو. شانواز، د گورنر د دورې په اړه څه تفصیل لري؟
ډېره مننه ګورنر. خبر په پښتو قبایلي سیمه نن باجوړ جنسي دوره کړې، نو په هغه ځای کې هڅه داسې ترقیاتي منصوبې اعلان کړې چې په هغه کې هغه وویل چې 1 روپۍ به د باجوړ جنسي په هغه لارو کوڅو باندې خرڅ کول شي کومه چې د باجوړ بېلابېلو تحصیلونو ته تللي دي، په داسې په کومو بازارونو کې دي، داسې په کلو کې. د هغې نه علاوه 1 روپۍ هغه د هغه مزدورانو لپاره چې کوم په دغه 14 کې ګوډیان شلیان شوي دي، نو چې هغې لپاره به کوم داسې یو سنټر جوړولی شي چې هغې پکې مکتوبتیا وي، هغې پکې سمندرونه هم وي، زده کړي خو دا نو ټاکل شوي دغه سنټر به چېرته جوړېږي. د هغې نه علاوه هغې په پښت د باجوړ جنسي سلارګو تحصیل دی، په هغې کې اوسېږي، د پښت په هغې کې یو ډګري کالج منظور هم ورکړه، او بهم تحصیل چې کوم دی په هغه کې ګورم هایر سیکنډري سکول ته منظور ورکړي، چې په هغه کې به یو ځوانانو کې سبق وایي. جی
کور مودان، دا و د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته د گورنر خیبر پښتونخوا د دورې باجوړ ته د دورې په اړه تفصیل درکولو. څنګه چې موړان دي تاسو ته ویل، د سوات ملالا یوسفزئی او د هند کلاش ستیارتي ته نن د ناروې په اوسلو کې د نوبل امن جایزه ورکړل شوه. دا وخت کلاش ستیارتي دغه دستوري ته وینا کوي. کلاش ستیارتي په دغه دستور کې وایي چې نن دې ډیر خوشاله دي. هغه وایي د ماشومان د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره خپل کوششونو ته دوام ورکوي. ستیارتي وایي دغه جایزه د هغه ټولو خلکو ده چې د امن او خیر ښېګړې د کارونو په لار کې ژوند بایللی دی. د نوړاندې د پاکستان راحت فتح علی خان او د هند هنرمندانو هم د خپل فن مظاهره وکړه. اوریدونکو، په
لګه شیبه کې بعد دغه دستوري ته د سواد ملالا یوسفزای هم وینا کوي. څنګه چې هغه په سټیج راشي مونږ به تاسو سره د هغه خبرې به مونږ تاسو ته درواورو. او خو له دغه مخکې راځو یو بل ریپورت ته. په خیبر ایجنسی کې د کرکټ د لوبې په سیر له بال او بیټ سره کیدونکې یوه بله لوبه چې بیسبال نومیږي او په امریکا او برتانیا کې خلک ډیر په شوق سره کوي. د خیبر ایجنسی یو ځوان د دغې لپاره یو اکیډمي جوړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د رابیه اکرم خان ناورو.
د بیسبال د لوبې شوق لرونکي او د قبایلي سیمې د بیسبال اړومبي لوبغاړي سید امین افریدی د فاټا ځوانانو لپاره په جمرود کې یو اکیډمي جوړه کړې ده چې پکې اویا ځوانانو ته د بیسبال د لوبې تربیت ورکړی کیږي. دریش کلن سید امین افریدی چې په کامی سطح ګولډ میډلسټ هم دی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو اتو کالو راسې د بیسبال لوبه کوي خو د غوښتل چې دا نړیواله لوبه فاټا ځوانان هم وکړي.
2007 نه ما کسان خپل سامان ما غره شروع کړل خو
دوول چې کوم ځوانانو د تربیت تر لاسه کړی دی نن سبا هغوی مختلفو ټیمونو لپاره لوبیږي.
کوم پلیئر مور او بسلی دی مخکې ډیپارټمنټ وړي لکه په اوس وخت کې ما سره 5-7 کسان دي چې سی ټیم دی هایر ایجوکیشن آرمی ټیم لا در کوم جونیئر سطح باندې مې موږ سره په سټیټمنټ باندې واغړي پلیئران هم شته. اوس ځنه کې موږ پلیئرز کې دومره ټیلنټ دی نو چې مخکې موږ نشلو کو نو بیا خو بالکل موږ سره
د سید امین په اکیډمی کې تربیت ترلاسه کوونکي فرمان الله د بیسبال لوبې په اړه مشال ریډیو ته وویل د فاټا اولمپکس ایسوسیشن صدر شاهد شنواری په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل د دوی کوشش ته چې کوم لوبه هم د قبایلي سیمو ځوانان کوي چې د هغې لپاره دوی ځوانانو سره کومک وکړي او ورته سہولیات هم ورکړي.
مونږ کوشش کوو چې دا کم ایسوسیشن لا کم گیمز مونږ په فاټا کې خلک کوي نو هغه مونږ مخې ته راوړو چې هغه فاټا ځوانان چې کوم لوبه مغوي ته ورځي چې هغه کې فیسیلیټیټ شي او دوی ته هغه خپل حق ملاو شي. مونږ دا بیسبال مو کوو، مونږ کوشش کوو چې کبډي مو کوو ځکه دا ټریډیشنل گیم دی زمونږ د خلکو. مونږ نور هم داسې گیمونه ګورو چې هغه زمونږ د فاټا خلک کوي چې هغه ایسوسیشن مونږ جوړ کړو هغه اکیډمی
قبایلی سیمینا د بیسبال رومبی لوبغاړی او په کامی سطح ګولډ میډلس سید امین افریدی تمه لري چې دوی به را روان کال په کامی لوبو کې د بیسبال د لوبې د لارې د فاټا نمائندګي کوي او کوشش وکوي چې د بیسبال لوبه فاټا وګټي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د ناروې په اوسلو کې د سوات ملالا یوسفزی او د هند کیلاش ستیارتی ته دغه جایزه ورکړل شوه. د امن نوبل جایزه ګټونکي کیلاش ستیارتی دا وخت هم دغه دستوري ته وینا کوي.
فرندز، وی لیو ان ان ایج اف ریپید ګلوبلایزیشن، وی ار کنیکټډ ثرو های سپیډ انټرنیټ.
کیلاش ستیارتی په دغه خبرو کې د سوات ملالا یوسفزی ته وویل چې دا ډېر خوشاله دی چې یو هندي پلار په دې کې د یوې پاکستانی لور سره ولیدل. دغه دستوره کې چې یو شمیر نړیوال ټلویزیون چینلونه نیخ په نیغه هم خای د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د شند خیبر پښتونخوا پخوانی د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هم ګډون کوي. له دې سره سره د ملالی د کورنۍ ځینې غړي د هغې د سکول دوه ملګري کائنات او شازیه هم په وسلو کې په دغه دستوره کې شامل دي. موږ د وخت له کمی د وجه سره لاملالا یوسفزی سټیج ته نه راغلی. د هغې خبرې تاسو په ډیو ریډیو اوریدلی شئ. دغه دستور لا هم روانه ده. اوس هم په پای کې لنډ خبرونه زموږ له همکار نجیب عامر ناورو.
ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی نن د سولې نړیوالې نوبل جایزې ترلاسه کړې. ملالی یوسفزی مشال لډیو ته وویل نور دې په نړۍ کې د ماشومانو د مشقت کارونه نه اخیستل کېږي او د هغوی د تعلیم غم دې وخوړل شي. کیلاش ستیارتی د جایزې له ترلاسه کولو وروسته وویل خپله جایزه د ماشومانو د حقونو لپاره په ګرد نړۍ کې مبارزه کوونکو په نوم کوي. ملالی یوسفزی به په لږه شیبه کې غونډې ته وینا وکړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تیره شپه په خیبر ایجنسۍ کې د دوی جنگي جازونو په بمباری کې 11 وسلوال وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. دا بمباری په تیراک او کې خیل ملک دین خیل او کاخیلو کې شوې. د پیښور د اشنغری تانی پولیس وایي بیګا شوکمارو دوه ځایي سوداګر په ډزو وژلي او د هغوی نه یې 15 لک روپۍ تښتولی دي. د سوداګرو ټولنې بیګا په دې اړه احتجاج هم وکړ. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی نن په باجوړ کې ځای خلکو ته د وینا پر مهال د ځینو ترقیاتي پیکیجونو اعلان وکړ. په دې کې په پشت کې د ډیګری کالج او برنګ کې د هایر سیکنډري سکول جوړول هم شامل دي. د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی نن د بنو سره په خوا کې په منډان سیمه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال ویلي حکومت د کډوالو د بحالۍ پریکړه کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو دفتر وایي په تیرو 9 میاشتو کې څه باندې 1400 ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. د امریکا سینټ د پیټر مکنلی په افغانستان کې د نوي امریکایي سفیر په حیث د وظیفې منظوري ورکړه. د امریکا سینټ په یو راپور کې ویلي د هواد استخباراتي ادارې سی آی ای د مشکوکو ترهګرو نه د پلټنو په وخت ډېر ناوړه او ظالمانه تکتیکونه استعمال کړي او د بخښنې نړیوال سازمان په چیچنیا کې د ځایي چارواکو لخوا د مشکوکو وسلوالو د خپلوانو زورول له نړیوال قانونه سرغړونه بللې.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد نجیب امیر او زموږ تکنیکی همکار اظهاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خلی د خدای پامان او وختونه په خیر.